درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ده. ساده رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ د لس بجو په خبرونه کې عموما موږ د ساده رادیو مجله خبرو دا یو کلتوري او فرهنګي مجله ده. خو تر هغې مخکې خبرونه او ریپورټونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په شمال کې د ملي اردو چارواکي ادعا کوي چې په تېره میاشت کې 233 وسلوال طالبان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. ایران په تهران کې د الوتکې د نسکورېدو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریس په شا شوی ویلي دي چې دوی د امریکا د پیښو د څېړنې اداره او نور نړیوال کارپوهان وربللي څو د تهران هوایي ډګر ته نږدې د لویدلې اوکراني الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات وکړي. او په لیبیا کې د جنګي مشر خلیفه هفتر وفادارو ځواکونو ویلي دوی به د طرابلس څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ لرونکي حکومت د ایستلو لپاره جګړه ونه دروي. بشپړ خبر نو واوري. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي په تیرې و میاشت کې 233 وسلوال طالبان په بیلابیلو عملیاتو کې وژل شوي او لسکونه نور ټپیان شوي دي. شاهین خلی اردو وایي چې افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د یوې میاشتې په اوږدو کې د هوایي او کمنډو ځواکونو په مرسته په بلخ، جوزجان، سرپل، په هریاب او سمنګان ولایتونو کې نه لوی او کوچني پوځي عملیات کړي. د 209 شاهین خلی اردو ویان حنیف رضایی تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در طول یک ماه گذشته 233 نفر به شمول 27 سرگروپ دشمن که در بین از اینا 4 ولسوال حرس افغانای طالب هم هستند کشته شدند و 147 تن دیگر به شمول 32 نفر مسئولین ارشدشان زخمی شدند.
خغل رضایی زیاته کړه چې افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ولس مشکوک کسان نیولي او همداراز 23 تنه نور وسلوال دولت سره یو ځای شوي. د مهاجرت نړیوال سازمان په یو نوي ریپورت کې ویلي چې په 2009 کال کې له ایران او پاکستان څخه له 500,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. آی او ایم وایي د دې ډلې زیاته برخه چې شمېرې 415,000 ته رسیږي په ایران کې د اقتصادي بحران له پراخېدو وروسته افغانستان ته ستانه شوي. ریپورت زیاتوي چې ډېر افغانان په ایران کې په تور بازار کې کار کوي چې د اقتصادي بحران تر ټولو زیات اغېز هم د همدوی پر کارونه دی. د ننګرهار د کرن ریاست په پام کې لري چې په 50 چری بمزکه د خرما باغونه جوړ کړي. د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیانی ازادي رډیو ته ویل چې په دې ولایت کې د خرما باغونو ښه نتیجه ورکړي او ځکه د دې باغونو د پراخولو پر پلان کار پیل شوی.
په ننګرهار کې وروستیو کې کوم باغونه جوړ شوي دي خو حاصلات ورکړي دي. له همدې امله ورځ تر بلې د خرما باغونو ته پاملرنه زیاتیږي. موږ تمه لرو چې د باغونو په کرلو سره به د باغدارانو اقتصادي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راشي.
ننګرهار د افغانستان د کرنیزو محصولاتو مهم تولیدونکي ولایت دی. اوس هم له سیمې او نړۍ څو خبرونه. ایران په تهران کې د الوتکې د نسکورېدو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریس په شا شوی ویلي دي چې دوی د امریکا د پیښو د څېړنې اداره او نور نړیوال کارپوهان وربللي څو د تهران هوایي ډګر ته نږدې د لویدلې اوکراني الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقاتو کې مرسته وکړي. دې پیښه کې د لس افغانانو په شمول 116 اویا کسان وژل شوي. دا جمعې په سهار وختي دا پریکړه وروسته لاغې د ایران لخوا اعلان شوه چې امریکایي، کاناډایي او برتانوي چارواکو ویل ډېر امکان لري چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د الوتکه په تیروتنه د ایران پر توغندیو لګیدلې وي. ایرانی چارواکو دا خبره په شدت رد کړې چې ګوندې د دوی ځواکونو دی د بوئنګ 777 اته سوه الوتکه نسکوره کړې وي او له لویدیځو هیوادونو یې غوښتي چې په دې اړه دې ورسره ټول معلومات شریک کړي. د ایران د هوایي چلند ادارې مشر علي عابدزاده ویلي دي دوی به د امریکا د ترانسپورتي خوندیتوب د ملي بورډ او د بوئنګ الوتکو د جوړونکو په شمول د اوکراین، فرانسې او کاناډا کارپوهانو ته اجازه ورکړي چې د دې الوتکې د نسکورېدو په اړه څېړنو کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو د هوایي چلند د سازمان د اصولو پر بنسټ د امریکا د ترانسپورتي مسؤلیت ملي بورډ حق لري چې په څېړنو کې برخه ولدي ځکه په پیښه کې ښکیل بوئنګ جټل وتکه په متحده ایالاتو کې ډیزاین او جوړه شوې. د الوتکه د سې شنبې په ورځ د امام خمیني له هوایي ډګر څخه تر الوتو وروسته سمدستي راولوېده. چارواکو تایید کړي چې په الوتکه کې سپاره یو سلو شپږاویا تنه سپرلۍ ټول مړه دي. په دوی کې یو سلو شپږ څلوېښت ایرانیان، لس افغانان، یولس اوکراینیان، پنځه کاناډایان او پنځه سویډنیان شامل دي. دا پیښه څو ساعته وروسته له هغه وشوه چې د ایران پوځ په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر پوځو وبخې. دا پیښه وروسته له هغه وشوه چې د ایران پوځ په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي اډه د بالستیک توغندیو حمله وکړه. په لیبیا کې د جنگي مشر خلیفه هفتر وفادار ځواکونو ویلي دوی به د ترابلس د نیول لپاره جګړه ونه دروي. دا په داسې حال کې ده چې روسیه او ترکیه په لیبیا کې د اوربند غوښتنه کړې. د خلیفه هفتر د لیبیا د ملي پوځ په نوم ځواکونو ویاند احمد المسماري ویلي دا ډله په لیبیا کې د سولې د هڅو هرکلی کوي، خو دوی به د هغه څه د له منځه وړلو لپاره جګړه روانه وساتي چې د په پلازمېنه ترابلس کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د ترهګرو ډلو واک وباله. هفتر چې پخوا یې د روسیې ملاتړ درلود یو سلاکاري ویلي د دې جنرال دریس په دې معنا نه دی چې په بشپړه توګه د اوربند غوښتنه ردوي، بلکې د ده په وینا د هر ډول اوربند له ټینګېدو مخکې باید شرایط پوره شي. لیبیا له هغه را وروسته چې په 2012 میلادي کال کې دغلته د پخواني اوږدې مودې واکمن معمر قذافي له واکه لرې شو او ووژل شو په کورنۍ اخوډب کې ښکېل ده. دا هېواد دا مهال دوه رقیبي ادارې لري. دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل. لکه مخکې مو چې ویل د خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوي، خو مخکې لاغې څو ریپورټونه راخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په امنیتي حوزو کې د مسلکي پولیسو د ګمارلو پر طرحې کار پیل کړی. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل دا اقدام د پلازمینې کابل د نوي امنیتي پلان برخه ده چې په دوو پړاوونو کې عملي کیږي. په داسې حال کې چې د کابل امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې په سیاتېدو د کورنیو چارو وزارت همداراز د چهارشنبې د شپې را په دېخوا د مجرمینو پر ضد عملیات پیل کړي دي. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
په کابل کې د جنایي پیښو له کبله د اندېښنو له زیاتېدو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پلازمینې د نوي امنیتي پلان پر عملي کولو کار روان دی. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د نوې طرحې په اساس د کابل د هرې امنیتي حوزې د مشرتابه لپاره به مسلکي پولیس وګمارل شي. خاغلی اندرابي زیاته کړه چې د دې پلان د عملي کولو لومړی پړاو د کابل لومړی او پنځمې حوزې څخه پیل شوی دی.
پلان اصلی کابل در دو مرحله است که مرحله اولش نو
د کابل اصلی امنیتی پلان دو پړاوونه لري. د لومړی پړاو عملی کول نه میاشته او دوهم پړاو تر دریو کلونو پورې وخت نیسی. د نه میاشتو پروګرام تمرکز تر ډیره پر دې دی چې څنګه مسلکی او تعلیم یافته پولیس چې د پولیسو له اکاډمۍ څخه فارغ شوی وي د مشرتابه په کچه کې وګمارو او همداراز داسې کړنلارې جوړې کړو چې خپل کاري بهیر حتی خپل تشکیل لات و څیرو څو د هوزو له نننۍ واقعیتونو سره سمون ولري. لومړی طرح د محل په لومړی او پنځمه حوزه کې تر تطبیق لاندې ده.
به کار انداخته شوه چې حوزه 1 او 5
د کورنیو چارو سرپرست وزیر د خپلو خبرو په دوام په کابل کې په جنایي پیښو کې د ښکېلو کسانو پر ضد د پولیسو عملیاتو ته اشاره وکړه او ویل چې دا اقدام د کابل ښاریانو اندېښنو ته د ځواب ویلو په مقصد تر لاس لاندې نیول شوی دی. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دې ترڅ کې تر اوسه لږ تر لږه 13 کسان نیول شوي دي. په کابل کې د امنیتي پیښو له کبله اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې یوې ډلې غلو د افغانستان د امریکایي پوهنتون محصل علي سینا ظفری د روانې اونۍ په پیل کې د کابل په 14مه حوزه کې د چړې په گزارونو ووژه. له دې پیښې وروسته پر ټولنیزو شبکو د کابل امن نه دی تر عنوان لاندې کمپاین پیل شو. د ظفری د کورنۍ غړی عباس فراسو که څه هم د کورنیو چارو وزارت دا اقدامات ستایي، خو وایي چې په دې برخه کې ځنډ شوی دی.
وزارت امور داخله دیگر نهادهای امنیتی ملی
د کورنیو چارو وزارت او نورو امنیتی ادارو هڅونه کړه او موږ د امنیتی ادارو د نه پاملرنې له کبله د علي سینا ظفری په ګډون یو شمیر خاریان له لاسه ورکړل. که پر خپل وخت اقدامات شوي وای اوس به ظفری او د هغه په شان لسګونه نور ځوانان ژوندي وای. لبلی خواد افغانستان د ملي امنیت شورا پرون په خپل غونډه کې په کابل کې د جنایي جرمونو د مخنیوي پر څرنګوالي بحث وکړ. د ملي امنیت شورا په یو خبر پانه کې چې پرون خبره شوه وایي د کابل جګپوړو امنیتي چارواکو په دې غونډه کې وویل چې د جرمونو پر ضد د مبارزې نوې تګلاره جوړه شوې او همداراز د امنیتي مسؤلانو په کچه لازم بدلونونه راغلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د 1908 کال په وروستیو کې هم د کابل د 1100 امنیتي حوزو امران لدان دولر اکرل او ده هغوی پر ځای نوی کسانو ګمارل. اوس به ولیدل شي چې په پلازمینه کې د جنایي جرمونو د مخنیوي په مقصد د دې وزارت نوی اقدامات به د امن پر راوستو کې څومره اغیزمن وي. موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. مخکې له دې چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو د خبرونې وروستی رپورټ راخلو، د بلخ ولایت مرکز مزار شریف کې د موټر چلوونکو میرمنو شمیر تر بل هر وخت زیات شوی دی. په اړه یې مجیب الرحمن حبیب زید تفصیل راکوي.
د ټولنیزو او سنتي ستونزو له شتون سره سره د افغانستان په شمال کې د بلخ په واټونو کې د موټر چلوونکو میرمنو حضور مخ په زیاتېدو دی. تحمینا فقیری په تازګۍ سره د بلخ د ترافیکو مدیریت د موټر چلونې د زده کړې له برخې فارغه شوې ده. دا یو له هغه سلګونو میرمنو څخه ده چې په شدیدن سنتي ټولنه کې د موټر د کنټرول تر شا ناسته ده او ځغلوي یې. اغلې فقیری وایي چې د موټر چلونې پر مهال له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ شوې او کله ناکله نارینه موټر چلوونکو لخوا ځورول شوې او هن ورته پکه سپوره هم وایل شوی.
بازدهی با آسانی نمیتونه خانم درایو بکنه. در حین درایو
بازده یا آسانی سره میرمنی نشی کولای چې درایو وکړي. د درایو پر مهال یعنی د خلکو نامناسب چلن ډیر زیات دی. دوی موټر شراون کې میرمنې جوړوي په خار کې لاس قید کوي، اشپلاق ورته وی او همدارنګه بد چلن ورسره تر سره کوي چې دا د دوی پر روحیه ډیر بد اغیز کوي. تحمینه زیاتوي چې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د شته سنتي بندیزونو په دلیل ښځې نشي کولای چې په ټولنه کې له مساعدو فرصتونو ګټه پورته کړي. نسبتا متفاوت امنیتي چاپیریال د ښځو لپاره د ښځو لخوا د موټر چلونې د زده کړې مساعد کېدل او د وزګارۍ زیاتوالی هغه څه دي چې په بلخ کې د ښځینه موټر چلوونکو د شمیر د زیاتوالي اساسي لامل بلل کېږي. د بلخ د ترافیک مدیریت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ښځینه موټر چلوونکو شمیر نسبت بل هر وخت زیات شوی او دغه بنسټ یوازې په 13 میاشت چکه درې سوه ښځو ته د موټر چلونې اسناد ورکړي دي. د بلخ د ترافیکو مدیریت د زده کړو پروګرام امر عبدالله خان داسې وایي. د 1398 نیم کال لپاره څخه تر دمه کابو 300 میرمنو ته موږ د ترافیکي زده کړو زمينه مساعده کړې ده، یعنی دوی ته موږ زده کړې ورکړې دي او همداشان په بلخ ولایت کې فضا ورته یو څه مساعده ده. په همدې دلیل علاقمندي هم زیاته شوې ده. تمنا مینی په بلخ کې د ګوتو پشمیر لاخذو یو ده چې د موټر چلونې د زده کړې مرکز لري. دغه په خبره چې لا څلور کلونو راهیسې څه باندې 3000 میرمنو ته د موټر چلونې زده کړې ورکړي. هغه لامینی په مزار شریف کې د خزینه موټر چلونکو په وړاندې د خلکو چلند تاسف وړ بولی.
خب ما تقریبا 3000 خانم فارغ ساختیم او
موږ تر دمه 3000 میرمنو ته د موټر چلونې زده کړې مساعده کړې دي، چې هم په تیوریک برخه کې او هم په عملی برخه کې دي. څنګه چې په یو دلته خو افغانستان د یو خامخا د ښځو په وړاندې ستونزې زخت زیاتې دي. ځینې کورنۍ دي چې د غوی میرمنې لونې او نورې ښځې پکې لیواله دي چې موټر چلونه وکړي، خو ځینې کورنۍ بیا داسې دي چې هغوی ته اجازه نه ورکوي او مخالفت یې کوي. تمنا امینی وایي چې ځینې میرمنې د موټر چلونې له زده کړو وروسته بیا جواز نه اخلي، ځکه چې د هغوی لپاره د نارینه وو موټر چلونکو په شان شرایط نه دي برابر او حتی دوی له ګواښونو سره هم مخ کیږي. د افغانستان د ترافیکو د قانون پر بنسټ خزه هم وروسته لا تلس کلنی کولای شي چې د نارینه وو په شان د موټر چلونې زده کړې وکړي او جواز ترلاسه کړي. د قانون له همدې مادې څخه په ګټه اخیستنې د نور ولایتونو په شان په بلخ کې هم د ښځو لپاره د موټر چلونې د زده کړې په برخه کې څه کم لاس مرکزونه فعالیت کوي. خو د دغو مرکزونو د مسؤلانو په خبره چې د عملی موټر چلونې د زده کړې د مناسب فضا نشتون ټولنه کې د موټر چلونکو میرمنو په وړاندې ناسم چلند او له خپلو حقونو څخه د ښځو بې خبري هغه څه دي چې موټر چلونې ته د لیواله خزو د اقدام په وړاندې